ډیر علی ډیر علی مخ دی ول دا غزل تر ټولو روسي غزل
تر ټولو روسي غزل دی بلې
نو د دې چې انتخاب را صرف په دې خاطر چې تر ټولو روسي وو کدي خوشی ده هم
امغه روسي غزل چې هغه د سړی امغه وخت ډیر خوخي کله کله بیا داسې شي چې ډیر په خانه غزل سړی د مخ ته ورشي ډیر خوخي خو زه کوشش کوم چې ارزه کې اول روسي غزل وای
او دا چې دا روسي غزل لکه دی روسي ماشوم غوندي د چاډیر خوشي شي وجه خو بدای چې ستا احساس له امغه صدیق غزل غوندي دی ستا احساس امغه صدیق شعر غوندي دی وجه بدای
هم دا وجه کې دی فکر کوم زکه چې هغه احساس چې ته په دغه شعر لیکلې هغه ډیر نه وای دی او ته تر هر هغه احساس چې ته په غزل کې ذکر کړې دغه ټول نه تور ته نږدې نو تر ټولو ډیر ګران هم دی
نو خو بدای امکان هم شته چې ته د خپل احساسات تر اغیز لاندې نو کپرې کومه تیر وطن یې ممکن ورته متوجه نشي
دا امکان لري ډیر امکان لري
نو سړی چې شعر ولیکي فورا وایي او خپور کی او کنه د سی یو څو نه هدي اقل یا څو میاشتې پکې شي به خپور کی هغه به پګټي
دغه خبره ډیره خده چې سړی یو وخت تر باندې تیر کی به سره ولولي او دویم ځلی یا میاشت بعد او بیا خپور کی خو رشته خبر هم داده چې ځوانان شاعران خپل شعر لیکلو په وخت کې چې لیکیا نو نشرولو تم ډیر لیوالی ځکه فیسبوک هم زیاتره شاعران بیرته فعال کړي چې زه فکر کوم پښتو شاعری چې هغه کسانو کوله یو وخت لري ودرېدلې ونو د فیسبوک پر اکثرې بیرته شروع وکړل ځکه چې دلته دغه چانس د پلاس ورځ چې خلکو ته ورسی شاعر سره در رسول تل وسم زه ډیرې شي شعر ولیکنو چاته یو وای کنه دې په کیسیم ډیر شته په دی اړه
د شغله الهام دی فیسبوک او پښتو ادب پیسې کې یا د انټرنیټ او پښتو ادب پیسې کې به بیا ورسره هم خبرې کوو اوس یو بل شعر
نو یو بل غزل هم وایم دم نوې غزل دی نو
ارشاد
وای خوا کې می ولاړ وې څو خواران یاران خوا کې می ولاړ وې څو خواران یاران بد ورځ کې چرته وي یاران یاران زه د خپل زړګي په خوراک روغ دیم ما د لکه خاور خوري ماران یاران او دوی چې لاړل زه د کلی خان شوم دا چې راته داسې دی حیران یاران نه لري باور په محبت باندې نه لري باور په محبت باندې ګرځي د وهمونو په ډیران یاران ما غوند یاري ته دولت نه وایي خپلو کې په ګټو سره وران یاران او نن د یار په ژبه هم باور نشته نن د یار په ژبه هم باور نشته نن خوري قسمونه په قران یاران او زلاړم الهام ما نه پاتې شول دغه د ټکیو د غیران یاران
دلته دا قافیه او ردیف دواړه هم قافیه هم دي موسیقي دی کلام دی رکړه ده څنګه کله چې یو غزل وای د بیت غاول بیت اول مصره اسې ذهن ته درسي او بیا په غپل رواني په غم څخه رواني او کنه د قافیه او د ردیف سمونته او د غو موسیقي ته د ته هم ګوري
د کی خو د غزل کې خو می خاص د قطر ته کړی دی ځکه چې هغه قافی مې راغونډ کړی چې هغه په ری الف نون سره ختمي کنه یاران هم په ری الف نون سره دی او خواران یاران ماران کنه حیران دیران ټول پر ری الف نون سره دی ما خپل کوشش کړی چې یو موسیقي ایجاد شي او اوس زه خوشاله يم چې تاسو ورته پام شو
شغله الهام کله خو یو مفهومي چې سړی لیکلو ویلو ته هڅي کله کله صرف یو موسیقي داسې نه
او داسې هم شته زیاتره د لنډو سپو غزلونه چې خلک لیکي دغه د لفظونو موسیقي پکې ډیره خوند کوي
کله خو یو مفهومي یو تصویري یو تشبیهي په چا باندې یو مصره ولیکي او بیا نور شعر پسې لیکي آیا داسې هم کیږي که نه کیږي چې یو موسیقي پیدا سي درته یو موزیکال حالت درته پیدا سي یو یعنی یو ګونګ احساس چې موزیکي یو کلمې نه وي او بیا شعر ځنې جوړیږي داسې هم کیږي
امکان لري داسې شته خو زیاتره وخت شعوري دا کار خلک نشي کولی کله چې سړی ځان سره کوم ترنم یا په اصطلاح کوم آهنګ د په زړه ناس وي یا غ زمزمه کوي په خوله باندې یا په زړه کې ځان سره زمزمه کوي داسې هم امکان لري چې هغه سړی هغه شینو او همغه تورته یا په همغه موسیقي باندې د تلویزیون په لاس ورشي نو هغه بیا شعر کوي داسې امکان لري
شغله الهام ما همیشه ستاسو غزلونه لوستي دي تاسو همیشه غزلونه لیکئ
نه نظم لیکم خو ډیر کم
زیاد غزل چلوری زی او آزاد نظمونو دا
چلوری زی دیر کمی پکی رازی مثلا دیر کمی کله چې غزل نشم پورا کوله مثلا یو مطلب لاس راغلی خو زه فکر کوم چې دا غزل زنه شم پورا کوله بس نو یو بیت د ماغی سره پتړاو د مطلی سره پتړاو ور زیات کوم بس چلوری زی تر جوړ کوم داسې میکړي
نو کله په ذهن کې نه دی د تیر سوی چې کدا غبایت یوازې پاتې شي نو څه ګناه به وشي
نو داسې هم شته را سره داسې بیتونه هم شته چې یوازې مطلب را سره یو نور څه نه وي ور سره
یو بل شعر هم ووایه
دا یو بل غزل دی وایي هسې شمارم هره څړیکه زړه مې تنګ دی ژوند ژوندی دی زه بې سیکه زړه مې تنګ دی بس چې تا سره آنلاین یم زړه مې ښه وي خو چې ته نه یې پر لیکه زړه مې تنګ دی ستا نغمې رانه یوه یوه هیریږي ستا نغمې رانه یوه یوه هیریږي چرته یې د ژوند میوزیکه زړه مې تنګ دی او هر نفس مې راته ستړی ستړی ښکاري هره سا مې د باریکه زړه مې تنګ دی د یارانو شاعرۍ ته مې تسلیم یم چې غزل مې د انتیکه زړه مې تنګ دی
ښاغلی الهام پښتو ادب ته یا د افغانستان ادب ته په فیسبوک کې په ویبپاڼو کې څه کیږي مثبت خواوی کومې دي منفي خواوی کومې دي یو څه ووایه په دې باره کې
زه داسې فکر کوم چې ټول انټرنیټ اعتیاد هم لري او ټول انټرنیټ سړی د خپلې ګټې لپاره هم استعمالولی شي همدغسې فیسبوک دی صرف فیسبوک دا کار کړی دی چې هغه د انټرنیټ ډېرې اسانتیاوې په یو ځای کې راجمع کړي دي دلته که یو څوک غواړي چې چیټ وکړي هم کولی شي که یو څوک غواړي چې یوه لیکنه ولري هغه خلکو سره شریکه کړي او سمدستي د خلکو د خپلو ملګرو چې سره په لیست کې دي ملګري دي د هغوی عکس العمل یا د هغوی تبصره هم په خپل لیکنه یا شعر باندې ولري نو ډېر خلک ورته لیوالی دي ته دغه حالت چې تبصرې راتګ په تبصرې پې راځي او سمدستي خپرېږي دا لیکوال او شاعر ډېر تشویقي لیکلو ته هغه غواړي چې خاص د دې دپاره چې ځینې ملګرو ته یو خپل پیغام ورسوي یا یو لیکنه ورسوي یا د یو ملګري د لیکنې یا د پیغام نه د کوم الهام اخیستی په هغې باندې څه ولیکي او زرې خلکو ته ورسوي نو
څومره شاعران به په فیسبوک کې ځان ته ځای لري
زه فکر کوم چې همدا اوس د 50% نه زیاتو شاعرانو په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړی او فعال دي وکي
دغه ستاسو د کهول د ځوان نسل او کنه مشران هم
د ځوانانو او مشران هم پکې شته په فیسبوک کې اکاونټونه جوړ
کړی ښاغلی الهام یو بل شعر هم وایه
لرنو اوښکو مې ډک د سترګو جام شي هغه ستوری مې رایاد شي چې ماښام شي دا رقیب به دې په سترګو کې ما ګوري دا ملا به په دې کلي کې بدنام شي مونږه اورو چې اسلام د سولې دین دی مونږه اورو چې اسلام د سولې دین دی مونږه وینو چې جنگونه په اسلام شي او بېله تانه چې دا څنګه زویده شم دا خوبونه دې په ما باندې حرام شي یا عاشق کامیاب شي یا یې عاشقي مین ښه دی که کامیاب شي که ناکام شي وایي خوښ مې غم لړلی محبت دی لیونی دې په غمونو کې الهام شي
ډېره مننه الهام صاحب
خیر سي مننه
اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي
بدلون د خاورین دنیا په یوه هدیره کې په یوه قبر باندې لیکلی دي چې ماشوم وم ومې غوښتل دنیا بدله کړم چې لږ را لوی شوم پام مې شو چې دنیا ډېره لویه ده راځه خپل ملک بدل کړه بیا راته خپل ملک هم لوی ښکاره شو د خپل ښار د بدلولو په فکر کې ولوېدم په پخه عمر کې مې فیصله وکړه چې کورنۍ به مې بدلوم او اوس چې د مرګ په درشل ولاړ یم په دې پوه شوی یم چې که په اوله ورځ مې ځان بدل کړی وای نو دا به ممکنه وه چې د دنیا د بدلولو وړتیا ومومم ځان زلمی شپانه چې هر څومره خواري وکړه او زله ویلې څخه ټوپ وهلو ته تیار نه شوه د پسونو سلامت رمه د ویلې په غاړه ولاړه وه زلمی پوهېده چې که دغه او زله ویلې واوري نور څاروي سمدستي پسې اوري دغه وخت یو بوډا را پیدا شو بودا په خپل امسا باندې د ویالې د هغه ځای اوبه خړې کړې چې اوزه ولاړه وه. اوزې چې خړو اوبو ته وکتل، د ویالې بلې غاړې ته یې ټوپ کړل. زلمی شپانه له بودا پوښتنه وکړه، څه چل دې وکړ چې واوښته؟ بودا وویل، دی په رڼو اوبو کې خپل ځان لیده او په ځان باندې پښه ایښودلو ته تیاره نه وه، ځکه مې اوبه خړې کړې چې تېرېدل ورته آسان شي. شپانه ورته وویل، کور دې ودان، دا خو دې یو راز راسته کړ. بودا ورته وویل، تر دې هم لوی راز دا دی چې که حیوان په ځان باندې پښه نږدي او خپل عزت ورباندې ګران دی، نو اندازه ولګوه چې په انسان به د ځان عزت څومره ګران وي. شاعر زلمکای په جنگل کې د ویلې په غاړه خو باندې ناستو او به په لخت باندې وهلې. شاعر چې د فطرت نندارې ته راوتلی و، د مړاوي زلمی په لیدلو هغه ته ورتاو شو. پوښتنه یې ورنه وکړه، خو به دې ښکاري ولی؟ زلمکی وویل، په ښوونځي کې چې مې خپل شعر نورو ته واوروه، سر معلم راته په قهر شو چې د خلکو وخت مه ضایع کوه او زده کوونکو راپورې وخندل. بیخي مې له شاعري زړه تور شو. شاعر ورته وویل، د پاس په ونه کې ناست مرغه چې سندرې بولي، نه یې تا ته بولي، نه ما ته، نه ویالې ته، نه بل چا ته، د ځان لپاره یې بولي. واقعي شاعر هم هغه څوک نه دی چې د نورو د پام دراړولو لپاره شعرونه ووایي او یا یې د نورو د نیوکو په وجه له شاعري زړه تور شي. دې خبرو د زلمکي فکر بدل کړ. راپاڅېد او په هغه شپه یې یو شعر ولیکه چې داسې پیلېده، ځان مه ځوروه، بل مه په تکلیف کوه، اوبه په لخته مه وهه، خپل سفر ته یې په کراره پرېږده.
کله کله په ژوند کې یو داسې حادثه وشي چې د بنی آدم ټول تقدیر بدل کړي. د نوبل د جایزې د مؤسس الفرد نوبل برخلیک هم یوې پیښې بدل کړ چې که دغه حادثه نه وای، نو شاید هیچا هم د بشر د فکر او فرهنګ په سرلارو کې نه وای حساب کړی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د الفرد نوبل په باره کې خبرې کوي.
د فکر او فرهنگ په سرلارو کې یو شمېر کسان داسې هم دي چې مشکله ده چې سړی تصمیم ونیسي چې د دوی کړنې د فکر او فرهنگ په برخه کې څومره اغیزمنې دي. ډېر داسې کسان دي چې د فکر او فرهنگ د پرمختګ په برخه کې کارونه کړي دي، زحمتونه یې ګاللي دي او هېر شوي دي، او ډېر داسې کسان دي چې د ځینو وړو خبرو په خاطر په تاریخ کې پاتې شوي دي، او حتی چې د دوی ژوند د فکر د وده لپاره یو ډول سرخط ګرځېدلی دی. په دغه کسانو کې الفرد نوبل هم راځي. د نوبل د جایزې ورکړه هر کال د شلم پیړۍ په اوږدو کې او د یوویشتمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې د فکر او فرهنګ د ډګر یوه ډېره ستره واقعه ده، او په ورځو ورځو د دنیا مطبوعات په دې باندې خبرې کوي، په ورځ ورځو په مکتبونو کې په دې باندې خبرې کیږي، په پوهنتونو کې په دې باندې خبرې کیږي. نو که څه هم په خپله الفرد نوبل به دومره ستر څوک نه و چې د دنیا فکر ته تغییر ورکړی وي، مګر د ده جایزې دا کار وکړ. الفرد نوبل په 1903 کال کې په سویډن کې زیږیدلی دی. پلار یې یو انجینیر و او متشبث و، او نیکه هم
متشبث دی، مطلب دا ده چې په پانګونه او تجارت کې
کاروبار کې مشغول و، او نیکه هم یو عالم و چې د سویډن د علومو د اکاډمۍ غړی و. د دوی تجارت او بزنس په اصطلاح یو څه بیره نقشه و او په 1810 کال کې چې الفرد نوبل د څلورو کلو دی کورنۍ زی روسیې ته په سن پیټرسبورګ کې میشت کیږي او هلته د ماشینالاتو په جوړولو او د منفلقه موادو په جوړولو کې دوی فعالیت شروع کوي چې ډیر زر شتمن کیږي او الفرد ضرورت نلري چې عام مکتب ته لاړ شي د لپاره ډیر ښه استادان پیدا کیږي چې دی ورسره په خصوصي ډول باندې زده کړې کوي په لږ وخت کې دی په څلورو ژبو باندې کامل حاکمیت پیدا کوي جرمني فرانسوي روسي او انګریزي باندې
او سویډني
مورنۍ ژبه ده او په کیمیا کې ډیر ښه زده کړې کوي په 3 کلنۍ کې زی د امریکا متحده ایالاتو ته چې د خپل د کیمیا زده کړې تکمیل کړي او په 1850 کال کې یعنی د 40 کلو دی د تخپل لومړی اختراع پټنټ اخلي 1850 کلو نه کلو نه د روسیا کې د کریمی جنگ روان دی
د ترکانو او د روسانو ترمنځ
جنگ روان دی او د نوبل کورنۍ چې د وسلو په جوړولو کې یو څه مهارت لري دوی خپل ټوله توجه هم د وسلو جوړولو ته اړی او ډیر پیسې په دغه وخت کې ګټي خو د جګړې ختمېدل سره بیا دوی نه توانېږي چې بیرته ملکی ژوند ته راوګرځي او په ډیر کم وخت کې د دوی اقتصادي حالت خرابېږي او بل اخر دوی اړ کېږي چې بیرته راشي سویډن ته په همدغه وخت کې په ایتالیا کې یو عالم د منفلقه موادو په برخه کې کار کړی دی چې اسکانیو سوربیرو نومیږي د تورین په تورنو په پونتون کې د کار کوي او د نایتروګلیسرین کشف کړل نایتروګلیسرین د سیو ماده ده چې ډیر شدید انفلاقي خاصیت لري او مشکل دا ده چې ساتل او حمل او نقل ډیر ګران دی سره له دې هم نایتروګلیسرین ډیر زیات کارول کیږي په بیلابیلو ساحو کې خصوصا د ساختمان په برخه کې د رنګولو په برخه کې د سرکونو په برخه کې او په 1830 کال کې په سویډن کې په هیلنسبرګ کې ستوکهلم سره نږدې د نایتروګلیسرین یو انفجار کیږي چې 15 کس پکې مړ کیږي او په دغه 15 کسو کې یو د الفرد نوبل ورور هم دی نو دغه وخت کې الفرد نوبل کوشش کوي چې د نایتروګلیسرین د ثابتولو لپاره او د اسانه استعمال لپاره ولر پیدا کړي
چې خطر کم شي
په 1818 کال کې د دینامیت جوړي دینامیت نایتروګلیسرین د یو شمېر نور موادو سره لکه د چنیتی یا د بحری حیواناتو نامیده شوی سکلیټ یې هغه د نایتروګلیسرین سره ګډی او په دې ډول باندې نایتروګلیسرین ثابت پات کیږي او استعمال یې اسانه کیږي د دې لپاره په مادونو کې ډیر زیات کار اخیستل کیږي په سرکون جوړول کې ډیر کار اخیستل کیږي په تخریب کې ډیر کار اخیستل کیږي او نظامیان هم ترې استفاده کوي په 1850 کال کې یعنی اته کال وصل دی نامیدنه د جلینیت اختراع کوي جلینیت همدغه د دینامیټ پرنسپ دی مګر د دې په چې جامد ووسی د جل بڼه لري چې استعمال په ارزه کې اسانه دی او قوت هم ډیر دی
یعنی نیمه مایع غونډه ده
د دې نه بیا شاوخوا 12 کال وروسته په 1880 کې د بیا هم همدغه اختراع ته وده ورکړي او د بلستید په نامه باندې یو ماده جوړی دلته جالبه خبره ده چې په دغه وخت کې نظامیان د خپل ټوپکو د پاره تور بارود کوي د تور بارود ستونزه ده چې دود کوي او په هغه ځای کې چې څو ډزې وشي نو پاس پاسمان کې د سپین دود یو ورز جوړیږي چې د ډزې کوونکي موقف ډیر پاسانه باندې مقابل لوري ته ورخکار کوي بل دا چې ډېر ډزې وشي هغه څوک چې ډزې کوي خپل هدف نشي کتلی نو د دې خاطر د بارود استعمال په دغه وخت کې په ټوپکو کې چنجالي دی د ټوپکو ډکول هر دوه درې ډزو سره د ټوپک میلا خیرنیږي او باید چې هغه پاک شي دا وخت ځای کوي نو نظامي اند دې سره په یو څستون زباندی اخته دي د اطلسم پیړی په ورستو لسیزو کې یو فرانسوي عالم د سپینو پودر په نام باندې یو ډول بارود جوړی چې هغه لوګی نه لري او د فرانسې اردو د سپین پودر خپلایي ایتالیا او فرانسه سره رقابت کوي الفرد نوبل اول فرانسې ته وړاندیز کوي چې بلستیت واخلي مګر د فرانسې حکومت په سپینو پودر باندې سرمایه گذاریم کرده کورانه تولیدیم ده هغوی ډېر علاقه نه نیسي. الفرد نوبل د ایټالیې سره خبرې کوي او بالاخره ایټالیا دې ته زیریږي چې د ده د بالیستیت د استحصال حقوق واخلي. په دې باندې فرانسویان خفه کیږي او د فرانسې ژورنالیستان د الفرد نوبل په مقابل کې دریز نیسي او د الفرد نوبل د ټیټولو او د کمولو او د تحقیر دپاره ډېر زیات کارونه کوي. په فرانسه کې پولیس هم دی ځوروي ځینې وختونو کې کار ته نه پرېږدي چې خپل اکتشافات ته دوام ورکړي، مزاحمتونه ورته په رنګارنګ جوړوي. کله چې د بالیستیت په ایټالیا باندې خرڅوي او د بالیستیت اهمیت ښکاره کیږي، د انګلستان حکومت هم غواړي چې همدغې مادې نه استفاده وکړي او هغوی په یو بل ډول باندې بالیستیت جوړوي او استفاده ترې کوي. نو نوبل د پاتنټ قانون په اساس د انګلستان په حکومت باندې عریضه کوي او د خپل پاتنټ حق ترې غواړي. دا محکمه په ابتدایي محکمه کې الفرد نوبل محاکمه بیلی او په استیناف کې بیلی او براخره چې د لاردانو خونې ته هم مسله راجع کیږي، بیا هم دا قضیه بیلی او د بیلو لیلت دا دی چې په هغه پاتنټ کې چې د لیکلي دي د لیکلي ټول هغه ښه پیژندل شوي حل کوونکي مواد یعنې د هر یو نه استفاده کیدلی شي، مګر د انګلستان محکمې دغه ښه پیژندل شوي داسې تعبیرې چې په هغه وخت کې تر ټولو ښه پیژندل شوې ماده پلانې ماده وه او دا لور پاغې کې نه راځي، نو په دې اساس د ده پټنټ ماتیي او استفاده ترې کوي. په دې کې الفرد نوبل یو څه تاواني کیږي. د فرانسې نه هم درته مې ویل چې ستونزې لري د پولیسو سره د ژورنالستانو سره، بالاخره ځي ایټالیې ته او په ایټالیا کې د یو څه وخت لپاره مشت کیږي. په 1940 اتیا کې نوبل د سویډن د علومو شایي اکاډمۍ کې غړیتوب اخلي او دا نو دغه وخت ارمان لپاره یو ډېر ستر امتیاز چې په شایي اکاډمۍ کې ومنل شي. په همدغه کلونو شاوخوا کې د ده یو ورور په فرانسه کې مري او فرانسویان خو بې دغې نه د نوبل سره ورانو. نو د فرانسې یو ورځپاڼه دا خبر غلط نشروي، د ده ورور لودویګ نومیږي، لودویګ مړ شوی دی، مګر د فرانسې ورځپاڼه خبر نشي چې الفرد نوبل مړ شوی دی.
دوی فکر کوي چې دغه مشهور نوبل مړ
دی، مشهور نوبل مړ دی او یو ډېر غټ عنوان ورکوي چې د مرګ پلورونکی مړ شو،
ځکه چې د دینامیتو دا شان اختراع کړی وو، په دې
وسیله خرڅول او دا شان کول د دې خاطر چې د خپل امتیازات په ایټالیا باندې خرڅ کړی وو. فرانسویانو غوښتل چې دا په یو ډول باندې راټیټ وخی او د مرګ پلورونکی وباله. نو دا خبر په دې باندې یو څه تاثیر کوي،
د اخبار لولي
او په دې باندې فکر کوي، مګر په عین وخت کې د ته مریضي هم پیدا کیږي، د یو چا سره ډیره وګدا رابطه لري او هغه هم په دغه وخت کې ماتيږي. د مریضي ترڅنګ دته ځینې کورنۍ ستونزې هم پیدا کیږي، په کور کې څو کسان مري، د ورور مرګ هم دی. نو د ته پرویات باندې یو عجیب تاثیر راځي او بالاخره دا پریکړه کوي په 1995 کې چې خپل وصیتنامه بدل کړي او 94% خپل شتمنۍ د علم پوهې او سولې د ودې لپاره د وی جایزې جوړولو ته وقف کړي.
یعنی داسې فکر پیدا کیږي چې بد نامه یاد نشي
او د دې په خاطر باندې نو خپل شتمنۍ د ته وقف کوي چې په 500 ساحو کې، په کیمیا کې، په فزیک کې، په طب کې د هغه چا لپاره چې د سولې لپاره کار کړی او په ادبیاتو کې د هغه چا لپاره چې یو ایدیال اثر رامنځته کړی جایزه ورکول کیږي. د نوبل د جایزې لپاره د کمشتمنۍ چې د وقف کړی ده 1,225,000 سویډنی کرونه دي.
په هغه وخت کې
چې شاوخوا 1.5 میلیون پاوند کیږي او دغه پیسې اوس وخت کې شاوخوا 500 میلیون یورو ته رسیدلی دي، یو څه د 500 میلیون یورو نه کمی دي. یعنی د هغه وخت په نسبت چې د پیسې وقف کړی وي، که چیرې د قیمتونو لوړوالی سره په نظر کې ونیسي، دغه پیسې اوس دوه چنده شوې دي.
نو د دغه اصلي سرمایه پاته دغه نوبل جایزې ته چې وقف کړی
وي، جایزې چې وقف کړی ده، مغنه دا جایزه ورکول کیږي او د هغه د کاروبار نه د فاونډیشن دومره پیسې ګټي چې هر کال دا جایزه ورکي او همداسې په دوامدار شکل باندې. د هغه 500 جایزو ترڅنګ چې نوبل په خپل ټاکلې وي، د سویډن د علوم اکاډمي هم یو جایزه ورکړي د اقتصاد په برخه کې پرمختګونو ته او د هغه جایزې نوم دی په لومړي سر کې د الفرد نوبل په ویار د علومو د اکاډمۍ جایزه.
خوب مطبوعاتو کې بیا
اغم د نوبل جایزې په نامه باندې یادیږي، او په 2001 کال کې د الفرد نوبل لمسی د علومو د اکاډمۍ نه وغوښتل چې د دغو جایزو ترمنځ یو تفکیک راشي او د اقتصاد جایزې بالاخره بیل شي، مګر تر اوسه پورې په ما پخوانی شکل باندې دا هم د نوبل د جایزې په نامه یادیږي. د نوبل د جایزې په برخه کې په ساینس کې خو ستونزه ډېره نشته، مګر په ادبیاتو کې او د سولې په برخه کې د سویډن د علوم اکاډمي په دې باندې ډېره زیاته تورنیږي چې سیاسي تصمیمونه نیسي، هغو آثارو ته جایزه ورکوي چې په یو وخت کې د یو سیاسي فکر ملاتړ کوي.
او هغه داسې یو فکر چې په لویدیځه دنیا کې منل شوی،
داسې فکر چې په لویدیځه دنیا کې منل شوی او هر څوک چې دغه لویدیځ فرهنګ سره برابر یا هغه جایزه په اسانه ګټلی شي، نورې په اسانه نشي ګټلی. او د سولې په برخه کې هم ډېر ځله داسې کسان ته جایزه ورکړل شوې ده چې په هغوی کې تنازع موجوده وه. نو هر کال د نوبل د جایزې پر مهال په دغو ټولو مسایلو باندې بحث کیږي، او لکه د خبرو په پیل کې چې وویل، الفرد نوبل یو د هغو کسانو نه دی چې په خپله یې د علم او د فکر او فرهنګ ودې ته ډېر څه نه دي کړي. اختراعات هر څوک کوي، په سلګونو زرو کسان په دنیا کې شته چې یو څه یې اختراع کړي دي.
او تاسو له توضیحاتو معلومېده د دې اختراع ډېره نادره او پیچلې هم نه وه.
او د دې اختراع د پیسو د ګټلو لپاره وه، داسې نه وه چې یو عالم د یو خاص پاک مقصد په خاطر باندې یو څه اختراع کړي دي. دا یو
کاروبار
و. مگر پس له دې چې د جایزه جوړه شوله او په دغه نام باندې په دې نږدې یوه پیړۍ یا څه باندې یوه پیړۍ کې شاوخوا 950 کسانو د نوبل جایزه واخیستله، په یو ډول یې د علم د ودې لپاره ډیر زیات کار وکړ. په دې معنا چې د نوبل د جایزې توزیع چې هر کال د نومبر په میاشت کې کیږي، په هفتو د علم په برخه کې، د فلسفې په برخه کې، د ادبیات په برخه کې، د سیاست په برخه کې ډیر پراخه بحثونه کیږي. د هر جایزې ورکړه د زرګونو پاڼو د لیکلو باعث کیږي، او دا په خپل د فکر او فرهنګ په وده کې نقش لوبوي. نو اوس به دا پریکړه اورېدونکو ته پرېږدو چې آیا زموږ دا انتخاب چې نوبل مو د فکر او فرهنګ په سرلارو کې وشماره په ځای انتخاب او که دا بې ځای انتخاب و.
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.